رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د طالبانو سترې محکمې نن دوشنبه د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړه. محکمې بېګا ناوخته اعلان وکړ چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو شمېر هیوادوالو شاهدي ورکړې چې د روژې میاشتې لیدلې ده. پرون د ورځې تر پایه د طالبانو سترې محکمې ویل چې د دوی د میاشتې لیدو کمیټه د روژې میاشت نه ده لیدلې او د دوشنبه په ورځ به غونډه وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا خپل وروستۍ یا درېمه یوریزنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د افغانستان په وخت په 4 بجو د شارجې په میدان کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د افغان لوبغاړو د تمرینونو عکسونه خپره کړي او لیکلي دي چې لوبغاړو د ایرلند لپاره د وروستۍ مسابقې په خاطر تمرینونه وکړل. د افغانستان او ایرلند ترمنځ دویمه لوبه د باران په سبب لغوه شوې وه، خو لومړۍ لوبه چې تېره پنجشنبه وشوه افغان ټیم پکې بریا خپله کړه. تر یو ورځنیو لوبو وروسته به افغانستان له ایرلند سره درې شلو اووریزې لوبې هم وکوي چې تمره د ملي ټیم پیژندل شوی لوبغاړی راشد خان هم تر درې میاشتې ځنډ وروسته بیرته پکې ولوبېږي. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په غزه کې د روژې په میاشت کې د دوامدار اوربند غوښتنه کړې ده. شولز پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې اوربند باید دا هم یقیني کړي چې اسرائیلي یرغمل شوي کسان د حماس له لاسه خوشي کیږي. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان بلل کیږي، د اکتوبر د 2 نیټې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 توري يرغمل کړل. د جرمني صدر اعظم په دې باور دی چې د فلسطین او اسرائیلو د خلکو لویه برخه سوله غواړي. اوس په غزه کې جګړه شپږمې میاشتې ته داخله شوې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د معلوماتو له مخې د مارچ تر 15 پورې په غزه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي دي. د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال ختیځ ساکاریا ښار کې درې دېرش کسان له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره د لاس لرلو په تور نیولې دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې امنیتي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې دا کسان او ورسره یو اندازه وستې زیات اندازه بهرنۍ پیسې او غیر قانوني اسناد نیولې دي. علي یارلیکایا ویلي چې نیول شویو خلکو غوښتل د محلي ټاکنو په درشل کې ورانکار فعالیتونه وکړي. او روسي چارواکي وایي په لنینګراد کې د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتيده. د چارواکو په وینا وروسته له هغه چې پرون د غالو تکسیمه ته ننوته د روسي د دویم لوی ښار سنت پیټرسبورګ له یو لکو هوایي ډګر څخه الوتري د 2 ساعتونو لپاره وځډول شوې. د روسي د فدرالي هوایي چلن ادارې په وینا د پروازونو ځند 2 ساعته روان وکړ او درې الوتکې بيډنۍ ناسي ته اړ شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو بار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان او ایرلند له راتلونکي لوبلړۍ څخه کو ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه په ورځ اپیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څېر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکې هم لږ ټپو مطلب هیم سټرینګ لږ درد کاو او بیا په آخري میچ کې دغه په سینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې و نو دردونه و په د مغه واجه و چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوبه وکړي او بیا دغه او ډی آیس کې هم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلې دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نېټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډله کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. اوس درته وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټی اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینوالې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی په اته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په لس لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنۍ سیالیو ریکارډ ډېر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډېر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جام راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼلاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په اته لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې یې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې له هغې وروسته یې بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازنی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظهیر ملورو
ورسل هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلاړۍ وبایللې. د کرکټ د څارون کو مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پاره ولیدي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 25 نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بیمخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. یوازې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي،
د انتخاب ځای وګورو زموږ ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د آیرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدي ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډله ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي،
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته والی شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول، ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ته باید درېږي په پوری کټ باندې. که دا خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ د ټیسټ کړې دي، دوم دا ده چې راشد خان نشتون، د امین احمدزی نشتون.
د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په اوومه نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او وروسته خبر مو داده چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیلوبه وګټله. یاد پیلوبه چې د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړه شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلوبه ګټي. د دې پیلوبې په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی، د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپ وهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې یې د نهه لوبغاړو پر زیان 202 شپېته منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار شل منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په ځواب کې خورا ښه توپ وهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیزې پر مټ چې 114 منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزی او عثمان نوری د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په 94 اوور کې هدف د 3 وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. دغه راز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 500 پاړیو کې د 2 سلیزو پر مټ د 95 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزي ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بې لوبډلې وروتو پچونکی عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه 1340 منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي. د ولید چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري. رحماني صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړ. د پیل پښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدله چې دا غو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو بیا مجب پسې زخمی سو بیا همداسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله. لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروفه سوله. دا غو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله. نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو دا غو نارضایت لوبډلې تر اتک موږ تاسې ولیدل چې پر ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه ولګېدل. هغه یوازې دا درې لوبغاړي نه و، هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. دا غو ورته همداسې نظر و، دا غو ورته همداسې پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګام یې پر اوچت کې، بیا ځینې لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وې، ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکی، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتر کېدل. یا همداسې په 15 کسیز و 16 کسیز لوبډلې کې و، خو په 11 کسیز لوبډلې کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست و. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډیرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختو نیوکو سره مخ ته، او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي. حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو. د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی، د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنکی دول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول بد رد ملت ته خواس ورته ویل. نو هغه طبعا خبره د هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي. نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پرېشر اچولی دی او ډېر مو دې ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوبه نه بایلي.
په وروستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمی حس کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړې ښکاري، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلی او بیا بیرته میدان ته دنګلی. همداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیاو څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیاو څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله، ځینې په لیګونو کې، ځینې په میچونو کې، بیا خو اناندریس ما بین سو دلی ګورو پر سر باندې. نو هغه کې د څه معلومیدل چې لوبډله ډیره ستړې ده. به بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګرګۍ پسې ګوري، چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي. مسولیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت د یو لوبیا اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښ کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي، هغه اوله خبره کې ما پښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیګونه دي. لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راسي هلته لیګونه پرېږدي. که تاسې وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګو، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګو، همداسې د بنګلادیش لیګو او دغسې نور لیګونه، او هغه د دوی څخه لس اوریزه لیګونه و. دا و هغه د دوی څخه مس ول چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میچ ته پاتې دوی ورسېږي. هلته میچ وکي کیمپ و، هلته کمبینیشن جوړول و، هلته پلانینګ جوړول و، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکل دی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و، د هغو څه هم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړې دي چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسېدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات، د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي. نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس ول چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په دغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سول، ډېر ناندرې پښکې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاتې سولې، موضوع هم دغسې پاتې سول. د ملت سره د ادارې د خوا څخه هېڅ هم شریک نه سول. نو دا په خپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه، لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دې کښېنولی واوسېږي، د هغو څه دې پوښتنه وکړي، د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کېږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
آرین لومډله ډیره پیاوړې سوې ده او ډیره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغو په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروف دي. بیا هغو یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې، دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي. نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانې کې لوبیږي، چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی، د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره قوي ده. که تاسې وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې، د کیپټنسی په دغه کې، پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګری باندې دوی ویشلې ده. هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلی دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده، د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي. د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نومونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آری آی فی ایل کې لوبیږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نه سبه شکی. نو دې ته په کتو سره، زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره، زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره، په درجه بندی کې تاسو د آی سی سی وګورئ چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نومونه شته. دا اوس هم د راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ د اوس کنډیشن هم زموږ د کوس د کویتوب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه مثبت پوینت چې موږ لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو د هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او انشاءالله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د آیرلند سره. آیرلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. انشاءالله د دې خبره وځي لوبډله.
د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې د غزنفر، بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولئ؟
بالکل پر ځای ټاکنه ده. نوي ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني اصلي کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلی چې بیا هلته بوزو، هلته مو بیا پر بینچ باندې کښېنولي، بیا په یولس کسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکوو، یا مثال که به یو نفر ته په یو لوبډله کې په یولس کسیزه کې په یو میچ په کت ورته ورکو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي دغه کانفیډنس دغه هیلې د خاور سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د کوي پلان سره، د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسي. هغه ته باید وخت ورکول سي. داسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم، صرف وایم چې عادي پلان کوي مې راوستي، نو سبا بیا بل راولم. نه، لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې دغه دا ځای مو کتل سي چې لوبډله په کم ځای کې، موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقع برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوي زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډکه شي؟
و بالکل، نوي زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کومه تشه چې دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه اچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولی دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 جیش په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغه لوبغاړي چې دوی د هغه ځای سره اخلي دغه ترڅنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسی کیمپ برخه وګرځي. کته سپنړی کې مشت سپنړی کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنت هانت څخه راوخت، یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راوخت، هغه تر یو نیم سلو تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې او څخه هغه 110 ته بیرته په خپل راښته سي. بیا هم دغه سمش په سیهیر کوله کډیر لوبغاړي چې مداسې ورکړي دي، هم د سپر کورو باندې ناشتي یا صرف د مشتي کرکټ کوي.
د راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستونزې ګالي.
د راشد او مجیب ځای ناستې به ډېر ستونزمنې په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کار هم نه دی کړی، دا فکر مو هم نه دی کړی، بس موږ دا وایو چې بس دا دوی به لوبیږي، دوی به راته ګټي، دوی به کوي. خو د دې ځای ناستې فدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري. دا باید په ډېر دقت سره، دا باید د یو ډېر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سي، باید وپیژندل سي، باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سي، باید په یو داسې سیزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د امارات سره درلود دي، هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سي د مجیب او د راشد ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولوبېږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم.
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي؟ ورستۍ پوښتنه کوم، اټکل دې څه دی چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي؟
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنۍ لرو هغه به افغانستان په ډېر قوي مراد سره ګټي. بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم ته راګرځي او انشاءالله زموږ دعاوې هم دادي او د ټول ملت دعاوې هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اقوي وخت ته راګرځي انشاءالله.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ولیزي سپورتي خپرونه درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دومره وه، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروګرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن مې د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
مونږ چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو بیا په تی مونږ په پایتخت کې په پراګ کې، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو، دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې او ګوګل کې سرچ کو د مال چې کوم کلب کرکټ مې سرچ مکو، یو کلب مې پیدا کو په نوم د باربیرینز، نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ما ته جواب راکړو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 15 کلب او په چک کې، نو بس آرام سره اوس په ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې، نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډېر آی سی سی ډېر T20 او T10 40 اور موږ ډېر لوبې وکړلې، اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډېر مخکې راغلی سو.
دا ویل څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي و دلته په 2001 کې، نو هغه وخت مو کرکټ لګ لګ کېدلو، نو دقیقا څه دا دغه نه خبر نه ما چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په وار وار هم دا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه و ورسره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره
اوس خو ډیر ښه ده ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چک کې نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو نو خلکو به ډیر ګټلې به مونږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوئ نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي هلته کینی
د ویزی صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی
نه په د چک په نورو ښارونو نم دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 کلبونه کلب لرو نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې هر یو ښار نه دوه درې کلب دي نو ټول څلورویشت کلب دي نو بیا لوبې مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو ځکه مونږ په پراګ کې ډېر ښه میدانونه لرو دوه لکه ښایسته میدانونه لرو نو په دې کې مونږ به ټي ټوینټي او سلوي خاوریزه چې ورته مونږ وایو هغه مونږ به دغلته دغه کوو ټورنمنټ همدلته په پراګ کې کوو
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ټي ټوینټي نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو هغې ته مونږ ډېر امدګینې نیولې دي چک چې دا آینده ډېره ښه ده ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي
بلې په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکي دي او نور چې دي د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې د انګلند مونږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم داسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي
نه دا خو کفایت نه کوي ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراوند باندې کار روان ده نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي نو مونږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یي
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالی برخه کې او هم په نورو برخو کې
هو اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي
د ویزي صاحب د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو لکه ټي ټوینټي چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو زمونږ به اکسپیرینس هم ډېر شي که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي زمونږ به اکسپیرینس ډېر شي نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي پام به مونږ ته راواوړي
بلې دا وځي چې د خپل نمازل پاره وای چې تاسو دلته راغلي مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې موبایل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړ اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپو توپون کې ما اوپنر بیٹسمین ما لکه اول ز اوپننګ تر اوزما میډیم فاست بولر ما نو وس چې دانو پرزان مډی رخواري شروع کړي دا فټنس مې خو هفته کې سلو ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی دا نو کرکټ هم همدغه سې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2026 ورلډ کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو
بله په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو ټینس بال به مې کولو نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان نو بس هغه سره مې شوق پیدا شو بیا مې هلته لګه اکیډمي م شروع کړل نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو هلته مې ډیر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو
د وزیر صاحب کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده تاسې د څه برکت بولې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه
او د غټ مثال به سالې ستاره درکم راشد خان دا محمد نبی دا مجیب دا چې په ډېر لګونو کې په استرالیا کې په بنگلاديش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخ کې چلاړلې نو دا همدا وجه دا همدغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل خفر پومیسې وکړو نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو آر سوګي پیژن یو ډیر مختم لاړلې
دا وجه چې په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوټو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطح دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 لوبغاړي دی د همدغه ځای نه راغلي زحمت یې ایستلی ده شپه ورځ نه ده ګټلې بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې ډېر کابل کې په تیر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې
د افغانستان والی هیوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي چې معیاري میدانونه هم نه وي په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم چیمونه مات کړي د هغوی په وړاندې مقابله وکړي هغه چیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو مونږ وای بس خپل زحمت به میستو نو بیا مونږ وای کابل ته رالو دا غي بدل تم وای س ګراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندي وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي
او سالی صاحب نو مونږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو لکه ټي ټوینټي آی سی سی لوبې مونږ باید ډېرې وکړو نو که سکه علی مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې به سکه علی تقریبا مونږ یو لستور لرو نو که چیرې مونږ په دغه یو لستور کې لګي یو سم لګ کامیابان مونږ لا سترغ للی نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چې کرکټ به خلک وپیژنې چې چې کوم یو ټیم لري
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي
نو تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده خو مونږ د یو خو د آرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کېږي نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وایي ګراونډ هم لرو نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسې کالی چې مونږ به آرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آرلینډ سره یا په فل ممبرشپ یو ای سره دغه سره لګي مسابقې وکړو نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره موږ مسابقه وکړو.
بلې ما دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
هو په آینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که موږ یو دا لوبې وم بیلو، پنځه لوبې ټي ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا موږ وم بیلو نو موږ ته کوم دغه نه کړي، ځکه موږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو موږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به موږ بیا په ځان عملي کړو، موږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو. که دغه دا پنځه لوبې موږ وم بیلو موږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به موږ په ځان عملي کړو، موږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو په آینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید داوودی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډېر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپله ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټي ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپله درې ټي ټوینټي سلیز لرم او څلور دانې نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زمونږ بالینګ لږ کمزورې و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سه کال کې ډېر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري شروع کړې ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو موږ چې په 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټي ټوینټي موږ مسابقه وکړله، نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله او دا دا دوه تیر شوي دوه کالو کې، نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقې دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبرې سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقې نو موږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټس وي نو بیا موږ پریکټس هم نه کوو، بیا هماغه مسابقې ته ناستو، نو هغې ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو موږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلې بلې سالی صاحب، موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کنټراکټ خلاص شو، نو په سه کال کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې موږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د ویزه صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بله سالی صاحب، موږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په دغه روانې په 14 تاریخ باندې موږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې موږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه موږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزون کی څوک دی همغه عین روزون کی غوی تم روزونه ور کوي کنه دا غوی د پرجلا روزون کی ګمرل سوی
اغه ته جلا روزون کی دی اغه تم یو دنه روزون کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تلی دی اغه هم مخکې چې اغه هم په 2019 کې د انجن من ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خټین د زمنګ د چک د انجن ټیم
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو هدا مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلی ریساسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو په راتلونکي کې موږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي تقریبا موږ چې څه کالې دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کالې چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او موږ پنځلسیزه لوبډلې اعلانو نو موږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو موږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو موږ به پنځلس لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دغه کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدانو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشري دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر کرکټ کړل او بیا رااله پراکټه نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دین او شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او دا افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور میشت مخکې دی تلې و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ د شپږ کلن ځوانان چې تلو نو دی په 15 مسابقې کې درې مسابقې ګټلې وي دوه بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړې دا سپورت ډیر کوي
بله ما غوښتل دا پښتنه وکم چې دا چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی که څنګه پر رسنیو کې په ډېر زیات خبرې نه کیږي ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو واتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسې په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دغه اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخ لوبغاړي لري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالي سب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غا په مولا غول په اوتریش کې کده غسی وګوري اغه کې شپږ کو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانانی
وجه څه ده د ویزی سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی ویدي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډېر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډېر کرکټ ډېر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډېر دي خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغو اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آئندہ ډیر ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آئندہ ډیر ښه او دا کار ښه دی، عمر ډیر کمی، آئندہ ډیر روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لزین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري دوی دا خبرونه خپروي؟
بله صالح صاحب، اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره منګه مرکه درلودله، زمنګ پریکټس ځایونو ته براتل منګه به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیون سره زمنګ به مرکه.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو سالي صاحب، دا ډېر ښه دغه ده، ځکه چې سکال چې د زمونږ تقریبا څلور پنځو تلویزیونو سره آلرېډي زمونږ خبرې شوې دي چې دوی سره ومونږ مرکې لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو تک زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا هر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زو ورغلې او مخپل ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده. دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر آمدګي نه ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغه نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغه ته ډېر آمدګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډېر مننه سباوند ویزی ستاسو د بریاو په هیله چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو، مننه ډیره زیاته. Allah Allah Allah
زرو میاشتو عبادت د شب قدر برابر د زرو میاشتو عبادت د شب قدر ارشاد و ٹول بشرط د قرآن عظیم الشان دی ارشاد و ٹول بشرط د قرآن عظیم الشان دی دا غمیاشت مبارک نور رمضان دی نازل ور پور کی شوی دا نا دا پا قرآن دی نازل ور پور کی شوی دا نا دا پا قرآن دی زکنون دا غمیاشت مبارک نور